امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبه ورځ او د 1409 هجری شمسی کال د اوری یو لسمه ده چې 2013 میلادي کال د مارچ 18 نیټې سره سمون خوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهرنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د 15.1 شدت زلزلې د افغانستان او پاکستان د خیبر پښتونخوا ځینې سیمې لړزولې دي. ویل کیږي چې د زلزلې مرکز د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمې وي. د زلزلې ټکانونه د 15 سیانو لپاره په ټولو سیمو کې احساس شوي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې په دې زلزلې کې څومره کسانو ته مالی او یا ځاني تاوان رسیدلی. د اسرائیل امنیتي ځواکونو د فلسطینیانو په مظاهرو په ډزو کې لږ تر لږه 16 تنه وژلي دي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. دا په دې 13 کلونو کې د اسرائیلو په خلاف د فلسطینیانو تر ټولو سترې مظاهرې ګڼل شوي دي. زرګونو فلسطینیان د غزې او اسرائیل ترمنځ په سرحد کې راټول شي ول او د دې حق غوښتنه کوله چې بې ځای شوي خلک کولی شي بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. د خلکو غوښتل چې په سرحدي سیمو کې خیمې ووهي او د شپږو اونیو لپاره مظاهرې وکړي. ویل کیږي چې اسرائیل شاوخوا 3000 عسکر سیمې ته استولي ول چې د مظاهره کوونکو مخه ونیسي. دوه تنه برتانویان چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره یو ځای شي ول وای چې د خلکو نه د سرونو پرې کول اشتباه وه. دغه دوه کسان چې اوس په بند کې دي په خپلو لومړنیو مرکو کې امریکا او برتانیې ته منافقین ویلي دي او ویلي دي چې محاکمه به یې عادلانه نه وي. دا دوه کسان په سوریه کې د داعش د یوې بدنامې شبکې غړي ول چې د غربي هیوادونو اتباعی تختول، شکنجه کول او سرونه ترې پرې کول. د شبکې د وو امریکایي، برتانوي او جاپانی خبریالانو نه هم سرونه پرې کړي وه. روسیې د دروشتو هیوادونو 950 ډیپلوماټان استلی دي. روسیې ویلي دي د حق لري چې د څلورو نورو هیوادونو د ډیپلوماټانو سره هم دغه شان چلند وکړي. د روسیې او غربي هیوادونو د جنجال په برتانیې کې د روسیې د پخوانی جاسوس او د هغه د لور په مسموم کېدو پیدا شو چې برتانیې ملامتي د روسیې په دولت اچولې. روسیې د دې اقدام نه یو ورځ وړاندې 16 امریکایي ډیپلوماټان هم وشړل او په سنت پیټرزبرګ کې یې د امریکا قونسلګری هم وتړله. دا د سړې جګړې نه وروسته لومړی ځل ده چې روسیا دومره زیات شمیر امریکایي ډیپلوماټان شړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر دې وروسته هر څوک چې غواړي د امریکا ویزه ترلاسه کړي باید چې د خپلو ټولنیزو شبکو د فعالیت په هکله هم معلومات ورکړي. د وزارت له معلوماتو لمخې د ویزې په غوښتنلیک کې به د ویزې اخیستونکو نه وغوښتل شي چې ټول هغه نومونه ولیکي چې په 13 کلونو کې په ټولنیزو شبکو کې کارولې دي. ښایي په دې کار سره به شاوخوا 14.1 میلیونه کسان هر کال اغیزمن شي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې کار هدف دا دی چې د ویزو اخیستونکو په هکله کره او دقیق معلومات ترلاسه شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواړي چې امریکایي عسکر د سوریه نه وباسي. د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت دوه جګپړو چارواکو دغه څرګندونې د جمعې پر ورځ مطبوعاتو ته کړي. د جمهور رئیس دا نظر ښایي د هغه د ادارې د ډیرو چارواکو سره په تضاد کې وي. ښاغلی ټرمپ د پنجشنبه پر ورځ هم ویلي ول چې غواړي د سوریه نه امریکایي عسکر وباسي او امنیت یې د سیمې هیوادونو ته وسپاري. ټرمپ وویل چې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف د ائتلافي ځواکونو کامیابیو ته په کتو منګ به ډیر زر د سوریه نه ووزو او بیرته بخپل هوا ته ستانه شو. او روسي خبر ده چې په سوریه کې یو امریکایي او یو برتانوي عسكر د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې وژل شوې دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دې چاودنه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو 15 غړي ټپي شوي هم دي. دوه امریکایي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي دي چې دغه چاودنې د سوریه په ختیس کې د پنجشنبه په ورځ نوښته د منبیچ په سیمه کې شوې دي. د امریکا د پاوز ویان د ګروال راین ډیلان دانی دی ویلي چې دا بریټ چا کړی، خو ویلي دي چې د پیه په حق له تحقیقات روان دي چې معلومه شي دا بریټ چا کړی دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د ستوري نه واوریدل.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر منوریدونکو، تاسو د نړۍ او افغانستان خبرونه واوریدل او دا هم زموږ د دې خبرونې ریپورټونه. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالا یوسفزۍ چې د شاوخوا شپږ کلونو وروسته پاکستان ته تللې وه، د پاکستان په مطبوعاتو کې د هغې د راتګ په باب تبصرې شوې دي. پام وکړئ د ډیوې رادیو د خبریال ریپورټ ته.
د ملالا یوسفزۍ سره د خپلو لومړیو لیدلو کتلو په اړه یوه میرمن سارا بلال په ډان ورځپاڼه کې لیکلي، دا ورته له مخکې نه معلومه نه وه چې اسلام آباد ته د څه لپاره ورغوښتل شوې وه، خو زیاتوي چې لاړه نو ویې لیدل چې هغه خپله او نږدې 40 نور داسې کسان چې په بیلابیلو ټولنیزو اړخونو کې یې نامې ګټلې دي په یوه کوټه کې ورغونډ کړل شول. میرمن سارا وایي تر دغه دمه ورته پته نه وه چې چا سره به ویني، خو ناڅاپه چې دروازه خلاصه شوه نو ملالا یوسفزۍ یې ولیده. میرمن سارا بلال وایي د ملالا یوسفزۍ سره د لیدلو لپاره په دغه کوټه کې ورغونډ شوو کسانو کې سیده غلام فاطمه چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي، د ملي بشري حقونو د کمیشن مشره انیس هارون، او د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه د مدني ټولنو فعال غړو خاور ممتاز، منیبه مزاری، نګداد او سمر من الله او یو شمیر نور پیژندلي خلک ناست وو. دغه دستورا د ډاکومنټري فلمونو وتلې ډایرکټرې شرمین عبید جوړه کړې وه، او هر چا ته یې ویلي وو چې د ملالا یوسفزۍ سره دې خپله لنډه پیژنګلو وکړي. سارا بلال وایي موږ چې څنګه ملاله ولیده نو په لومړي ځل ډېر حیران شو چې هغه سپګدسته وه، د ونې نه ډېره ټیټه وه او په مشکله به 15 فوټه او 3 انچه وه، خو په کوټه کې ناستو خلکو باندې د هغې اثر ډېر دروند وو. دغلته ناستو خلکو کې هر چا د هغې د حوصلې او هلو ځلو ستاینه کوله او د هغې درنه قرباني به یې ستایله. سارا بلال زیاتوي هغې ډېرې هوښیارې خبرې کولې او نیغه ناسته وه، خو په ناسته ولاړه او خبرو کې هیڅ لوی یا کبر نه ښکارېده. د پاکستان وزیر اعظم او د مدني ټولنې د غړو نه علاوه نن د سوات خلکو هم د هغې سره په اسلام آباد کې لیدل کتل کړي دي او هغې ته یې خپل هیواد ته بیرته په ورتګ تود هرکلی ویلی. د پاکستان د انګریزۍ ژبې دوه وتلې ورځپاڼو ډان او اکسپرس ټریبیون د ملالې په اړه ادارې لیکلي دي، او د نړۍ تر ټولو کم عمره نوبل جایزه ګټونکې پښتنې ملالا یوسفزۍ ته یې پاکستان ته په ورتللو تود هرکلی ویلی. ډان ورځپاڼې لیکلي خپل وطن ته ورتګ یوه عام خبره ده، خو د ملالې په اړه دا یوه عام خبره نه ده، ځکه چې ملالا یوه عام جنۍ نه ده چا چې په دومره کم عمر کې د نړۍ تر ټولو لویه جایزه نوبل پیس پرایز ګټلې او د ترګرۍ او جهالت په ضد یې لویه مبارزه کړې، او بیا دا چې نږدې 5.5 کاله پس یې په خپل وطن قدم ایښی. د پاکستان د انګریزۍ ژبې وتلې ورځپاڼې ډان په هیواد کې په هغه تندره وډلو ټکونه کړي څوک چې د ملالې په مبارزه شکونه کوي او په ټولنه کې د هغې په ضد منفي ګنګوسې خوروي. ورځپاڼه وایي په پاکستان کې وخت په وخت ځینې خلک د دغې هیواد په اتلانو پسې بدې ردې وایي. د دې نه وړاندې په پاکستان کې لومړی نوبل جایزه ګټونکي ډاکټر عبدالسلام ته هم هغه عزت نه ورکړی شوی د کوم چې هغه اقدار وو. ورځپاڼه وایي ډاکټر عبدالسلام چې احمدي وو هم د پاکستان ځینې خلکو د مرګ نه وروستو هم نه و بخلی، او په پاکستان کې د یوې اعلی ساینسي ادارې د پرانستلو خوب یې تر دې دمه نیمګړی پروت دی. ورځپاڼه وایي ځینې خلک هم دغسې منفي ګنګوسې د ملالا او د هغې د کورنۍ په ضد هم خوروي، خو لمر په ګوته نه پټیږي او د ملالا مبارزه د ګردې نړۍ روښان فکره مشران ستایي او ورته یو شمیر لوی لوی جایزې هم ورکړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2.6 اف ام 3.15.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پښتون د تحفظ مومنټ وایي چې د اپریل په 8 په پېښور کې د یوې غټې اولسي غونډې د جوړولو پلان لري. د دغې غونډې په ملاتړ په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان او د نړۍ په مختلف هیوادونو کې ټولنیزو رسنیو لارې ویډیوي پیغامونه خپاره شوي. موږ د دغو پیغامونو د اغیزې په باب په پاکستان کې مشت د یو فعال صادق کاکړ او په امریکا کې مشت یو بل فعال احسان نورزی سره خبرې کړې دي. دا د اوریدو د سپام راړو.
لومړی به صادق کاکړ سره پوښتنه وکړو. صادق کاکړ صاحب، کزمر سره پدن کې تاسو څه فکر کوئ؟ دا سې ویډیوي کمپاین
او زه په لاین کې ما خلیل جان
صادق کاکړ صاحب خپلند راتو وایي چې دغه سې ویډیوي کمپاین آلت د پښتون ژغورنې په غورځنګ څومره اثر کوي او د خلکو هله څومره پورته کوي؟
د ویډیو ډیره مننه خلیل جان صاحب. د ویډیو کانفرنسونه وی او د نوري علي زلي وی پر میډیا باندې، د سوشل میډیا باندې، هغه خو دا تاریخ سي کتر واخه د پښتون ژغورنې غورځنګ د تاریخ سي کوم غړي دي یا څومره مولف لدی سر تړل سوی دی، هغه هم لدی غلاري یا د سوشل میډیا لاري، هغه یا ک ویډیوز په شکل کې وی، ک فیسبوک په شکل کې وی، ک ټویټر په شکل کې وی، ک واتس اپ په شکل کې وی، نو دا ټول سکم تحریک دی په ملک دننه. ک بار څوک پښتانه دی او کنور زپل سیوی کامونو نمای خلق وی، نو هغه تړل سیوی دی د دې لري د ویډیوز غا خډیر لوی فائدہ وی په دې باندې د خلکو د سکږي چې یو خو هغه را پارېږي پویږي په دا ټول پروګرام باندې چې سره روان دي، سن دي روان د دوی په دا فلسفه باندې چې د پښتو ژغورنې غورځنګ را پرته کېدو تر شا کم هغه حالات او کم هغه وجوهات، نو او ډیر زیات پوهان خلک چې دي د ویډیو ځنې یو پروګرامونه ما کتل، نو ډیر پوهان خلک چې دي هغه د سره تړلي وي، نو دوی چې کم دغه د پبلک اپینین چې ورته یې د خلکو د رائے جوړېدلو کې ډیر مهمه رول دی. نظم په خیال باندې چې کوم ویډیو کانفرنسونه دی او کنوري علي زلي دي د سوشل میډیا لاري او کدا د بل الکترونیک میډیا لاري، دا وو غډیر یو مهم رول دی. تر اوسه پورې چې دا کم د پښتو غورنې غورځنګ تاریخ کدا موږ راوخو چې په جنوبي پښتونخوا کې دا دومره لوی کامیابی او ډیر ستري هغه جلسې سی او کې کپژوب کې وا، کپ کلاسې پلا کې وا، کپ کوټه کې وا، د ډېر خلکو چې د دې سره کم تړون وي یا د دې سره د دې پروګرامونه کتلې، جلسې کتلې، اورېدلې، نو هغه هم دغه د ویډیو کانفرنسز او دغه ویډیو پروګرامونو کبیا د لیک دی د هغه لاري زه سوې دي. نو زما په خیال باندې د دې بنیاد د پښتو ژغورنې غورځنګ تاریخ غل دی او د دې غډیر مهم رول دی کاغه پراتن کې وخت کې د کمې جلسې چې دوی اعلان کړی دي چې کوي به په پېښور کې یا بیا په دانور شارو کې کې کوي د پاکستان دوی مخته د وزیرستان غم یا بیا د ترازی جنوبي پښتونخوا یا کراچۍ خواته ځي. نو زما په خیال باندې ډیر مهم رول دی د خلکو در لپاره ولو د
صحیح. احسان نورزی صاحب، تاسو دلته په امریکا کې ژوند کوئ، که تاسو موږ ته وایئ چې دلته پښتانه څه فکر کوي او داسې ویډیوي پیغامونه چې دوی جوړوي او د دې علاوه د دې غورځنګ د ملاتړ لپاره کوم څه ډول هلې ځلې کوي دلته؟
مننه خلیل خان. مسله دا ده چې تر ټولو غټه خبره په پاکستان کې دا اوس کو چې د دې غورځنګ د دې موومنت سره د پاکستان میډیا پاکستان حکومت د خاطر اداره کې هغه بایکاټ کړی دی او د دې هغه آوټریچ نه پېژې چې خپل ته وسی، نو د دوی ریلایانس د دوی د تکیه ټوله پر سوشل میډیا باندې، او سوشل میډیا خپل ته مثبت کردار پدې کې ادا کړی دی. نو اوس د ورتنګ مشرانو دا ویل چې هر هغه څوک چې دې غوډن په ملاتړ دی چې تقریبا ټول پښتانه دي، یو داس ویډیو جوړ کړي تر څو دوی وکولای شي هغه کسان چې په دې د یاره د جلسې پاک لباندې خلکو ته معلومات ورکړي تر څو راشي او ګډون وکړي. نو په زما مثلا دا ټول معلومات چې دي هغه کسان چې دلته په شمالي امریکا کې میشت دي، د دوی ټول معلومات هم د پاکستان میډیا ته نه راځي، ټول د سوشل میډیا ته راځي. نو د سوشل میډیا خو د ډېر لوی کردار دی. تر اوسه پورې هم چې څومره کوریج د دې موومنت سوی دی پر سوشل میډیا باندې سوی دی، نو دا پراتم تاریخ باندې چې غونډه دې لپاره هم هر هغه څوک چې دې ملاتړ دی یو کوچنی ویډیو جوړي تر څو کولای شي خلک پرې خبر کړي چې دا
صحیح. او یو لنډه پوښتنه په اخر کې د سولې لپاره چې نوبل جایزه ګټونکي ملالي یوسفزای نن رسنیو سره په خبرو کې د دې غورځنګ ملاتړ کو، دغه ملاتړ دلته په غرب کې څومره اثر کوي پر خلکو باندې؟
ملالي یوسفزای چې یو انټرنیشنل فیس ده، دا په پاکستان کې دومره د خبرې وخت دومره زیات اثر نه لکه څنګه چې په انټرنیشنل لیول کې دا چې کله وراله هم قسم څه دی اکل باندې خبر نه وي کړی، مګر اوس نن سار دا خبره وه چې دی هم د قردان سم ملاتړ کړی دی. زموږ هیله دا ده چې د دې خبرې تر انټرنیشنل میډیا پورې ورسیږي او د نېشنل کوریج چې سوشل میډیا ورکړي انټرنیشنل کوریج چې دی دا به د خبرو ته.
او صادق کاکړ صاحب په لنډ تاسو راته وایي چې هلته خلک څه فکر کوي چې ملالی نن د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ وکړي نو خلک دې ملاتړ ته پڅ سترګ ګوري؟
او د ملالی پاک لکلج د سیدا سی دوه فکر دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ را نه پاست دی پښتون خاص کر ډیر راويش دی. نو کومه طبقه چې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره تړلې دا اوس تقریبا ټول پښتانه هغه سټوډنټ دي که پروفیسر دي که پښتون چې انټيليجنسي او تعلیم یافته طبقه ورته وي او که اوس ساده اولس هم دی هغوی پر هغوی باندې د ملالی پاک له دا هغوی یو ډیر ښه فکر دی او د دې خبرې ته ډیر غوږ نیسي. د دې په اکله دا یو رول ماډل یو حیثیت دی. نو هغه طبقات چې کم باشعور دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تړلي دي هغه پښتنو باندې خو د دې ډیر یو ښه اثر دی. لیکن یو داسې دا معاملہ لکه په د ملالی پاک له د ریاست یو منفي پروپاګاندا لاول ورځي دا رجتي قوتونو په شکل کې یا ډایرکټ ریاستي پروپاګاندا په شکل کې نو هغه به بیا کوشش دا کوي چې دا وتړي لکه چې د ملالی راتګ هغه په یو منفي طریقه داس کې پیش کې وجان ته چې ګوا دا راغله له برتانیا له امریکې یا ګوا دا چې کوم پښتو ژغورنې غورځنګ دی د دې تر شا هم بارني لاسته هغه منفي خبره سره خو د کوم چې پښتون ژغورنې غورځنګ سره تړلې پښتانې دي یا نور زپلسیوي کاموزه تړون لرم کې هم فکروال څومره هم دی یا ولسون دی هغه دې ته ډېر په ډېر مثبت سترګ ګوري او د دې غل لکه دا اوس ملګری چې کوم خبر وکړ چې خاص کر چې کوم پښتانه له پاکستانه بار کا پښتانه هم دی نو جهان ته بدا د پښتو ژغورنې غورځنګ پیغام رسولو کې ډېر لوی مهم رول به وي د دې د پیغام
ډېر زیات مننه صادق کاکړ صاحب او احسان نورزی صاحب چې موږ سره مو مشتم وخت راکړو خبرې مو کړې.
دا هم د دې خبرونې مرکه د واشنگتن د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ یا د نړیوال بحران د حل په موسسه کې د افغانستان د چارو کارپوه برهان عثمان په خپل هغه مقاله کې چې د نیویارک ټایمز پر اسپانه کې چاپ کړی و د ټرمپ ادارې ته مشوره ورکړی و چې په افغانستان کې د وی باثباته سولې او د خپلو امنیتي تضمینونو په باب له طالبانو سره مستقیما خبرې وکړي. برهان عثمان په عقیده د افغانستان د شخړې د حل لپاره چې هر څومره کانفرنسونه راوبلل شي د امریکا او طالبانو له مستقیمو مذاکراتو پرته سمه نتیجه ورنکړي او متحده ایالات به یو تاریخي فرصت له لاسه ورکړي. مونږ د لیکوال او تاریخ پوه حاجي ولی محمد سره مرکه کړې ده او د هغه نظر مو معلوم کړی. پام وکړئ د مرکې لومړۍ برخې ته. حاجي صاحب ولی محمد، که تاسو نه د یو تاریخ پوه په توګه باندې مونږ دا پوښتنه وکړو، په کابل کې کانفرنسونه وشو، د طالبانو سره د مستقیم او غیر مستقیمو مذاکراتو هڅې مو شوې، او د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې غونډه وشوه، نړیوالو په کې ګډون وکړو، خو هیڅ نتیجه نه ورکوي. بنیادي وجه او سبب سره د ناکامۍ د غونډو
بچا سب لانجی او کشالی د انساني ژوند یو برخه ده.
بله،
د افغانستان لانجه تک ډیر سو یو وخت سینټ پیټربرګ یو تړون د انګلستان او شوروي تیاتر ما بین څو یو پاره شو خو لا شوروي تیاتر نو روسیا او تزاري روس وخت نه ولا.
بله،
نو هغه افغانستان د خپل نفوذ د ما بین د بفر سټیټ دولت په توګه ټاکلی و. بدبختانه کله چې روسانو دغه تړون ماتي پر افغانستان کې ری وکړي نو افغانستان ته باندې لاسونه وري لاس او د دې په مقابل کې لیدوالو د مجاهدینو ملاتړ وکړي او کوم وخت چې روسانو ماتي وخوړله او شوروي اتحاد مات افغانستان بیا نړیوال ویر کړي افغانستان ته بیل بیل سیمه ییز لاسونه وري لاس وله افغانستان څخه خلک خو یار د شوروي د تیری پر نکنن مهال ووتل هغه خولور خلک یا مرس وله یا جلا وطن وله
بله
او د تعلیم کچه چې وله یا د ملي فکر کوم خلک چې وله هغه ولاړه د افغانستان څخه پاته خلک دلته پر افغانستان باندې دوه شهان مسلط شول یو غربت یو جهالت دا د افغانانو د کمزوري نقطې وي غلیمانو دوی دغه دوو نقطو ونیوله نو هر شی چې سړی کوي پاچا صاحب د یو مقصد دپاره کوي که هغه مقصد صحیح وي خو په هغه لاره کې که تاوان راشي که ګټه راشي هېڅ خبر نه ده او سړی چې د غلط مقصد دپاره یې قدم اخلي نو هغه ته موږ په سل په سلو کې غلط اقدام وایو نو د افغانستان سره که د امریکې په مشرۍ ناټو راغلې ده که پرون چې د وارسا تک هېوادونه د شوروي اتحاد په مشرۍ راغلي دي دواړو چې کوم اقدام کړی دی هغه قانوني تقاضیې نه پوره کوي اوس په کار ده افغانستان د پخوا څخه نه ګاونډیانو ته خطر و نه دنیا ستر و قدرتونو ته خطر ولو پکار دی چې افغانستان نه غرب د شوروي اتحاد د چین لپاره په مورچه بدل کړي او نه پکار ده چې روسیان او نور ګاونډیان افغانستان د خپل مقصد لپاره استعمال کړي زما په فکر یو ناپېیلې افغانستان د نړۍ او د سیمه ییز هیوادونو لپاره په ګټه دي او خپله د افغانانو لپاره په ګټه دي انسان بیا ودانولو کې ضرورت لري افغانان سولې ته اړتیا لري دنیا سولې ته اړتیا لري خصوصا په امریکا کې تاسو ته معلومه ده پاچا صاحب په امریکا او په غرب کې د سولې پلویان بېخي ډېر دي
بله
امریکې مسلم حق دي چې باید ځان محفوظ کړي ځان محفوظ کړي د افغانستان دوه لوري دي پر دې باید یو لوری د ملا حیبت الله په مشرۍ د طالبانو غورځنګ دی او دویم لوری چې دی امریکا ده دغه که مخامخ خبرې سره وکړي که بلا وسته خبرې سره وکړي یا د افغانستان د حکومت دغه خبرې سره وکړي طالبان هم اوس د جنګ ستړي دي هغه سوله غواړي هغه د یو ګډوډۍ په مقابل کې راولاړ شوي دي اوس تجربه ډېره شوې ده دوی تعلیم سره نه د بل شي سره د رشدو د ترقیو د ودې سره خالي چې هغه ترقي د اسلام سره د شریعت سره ضد ټینګار کوي او افغاني ټولنه هم پاچا صاحب تاسو در معلومه ده هغه اسلامي ټولنه د انانات پر غالبه دي د ترقیو د ټکنالوژیو د پرمختګ سره مخالفت نه لري
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وای ښایي چې متحده ایالات د نړۍ د اقلیم د بدلون په باب د پاریس د موافقې له مخې خپل مسؤلیتونه پوره کړي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال جیف کاستر رپورټ ته چې له نیویارک نه رالیږلی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس د پنځشنبې په ورځ په نیویارک خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې ویلې د نړۍ د اقلیم زیات خبرونه ښه نه دي. د څرګنده کړه د فوسیل تیلو مصرف تیر کال زیات شوی و. په اتموسفیر کې کاربن ډای اکساید جمع کېدل میتان او نیتروس اکساید دومره زیات دی چې په 800,000 کالو کې نو او سمندرونه زیات ګرم شوي او تیزاب شوي دي چې په تاریخ کې ساری نه لري. دوی ویلې دغه ټول موضوعاتو چې ټاکل شوی وه د 2015 کال د پاریس په موافقه کې غم وخوړل شي. د اوباما د حکومت په وخت کې امریکا تقریبا په هغه 200 هیوادونو کې وه چې د اقلیم په باره کې موافقه لاسلیک کړې وه، ژمنه کړې وه کاربن ډای اکساید او نور زهرجن ګازونه کموي، د حرارت د زیاتېدو اندازه محدودوي چې د سانتیګراد 2 درجو ته راټیټه شي چې دا د صنعتي دورې نه د مخه ده. مګر ګوترس نو ویلې د ترامپ د نیت باوجود چې د پاریس له موافقې نه وځي ښه خبر دا دی چې ښایي تجارت او د محلي چارواکو اقدامات دغه حرکت بې ارتباطه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
In the US society, we have seen in the business community, we have seen in the cities, and we have seen in many states a very strong commitment to the Paris Agreement, to the extent that some indicators are moving even better than in the recent past.
موږ په امریکایي او تجارتي ټولنه کې ولیدل، موږ په ښارونو کې ولیدل، په ډیرو ایالتونو کې هم ولیدل چې د پاریس موافقې ته پوره ژمن دي، تر دې حده پورې چې د دې نږدې وخت په نسبت یې ژمنتیا ښه ده. د دې معنا دا ده چې د اقلیم د بدلون په باره کې زما خاص استازی مایکل بلومبرګ معلومات راکړل چې توقع شته چې ښایي امریکا هغه وعدې پوره کړي چې په پاریس کې د اقلیم د بدلون په باره کې شوی وي. ګوتریس زیاته کړه په درسته نړۍ کې د حکومتونو رول کم او د اقتصاد او ټولنې رول زیات مربوط دی. ټرمپ د پاریس موافقه د امریکا لپاره ښه موافقه نه ګڼي، مګر امریکا په رسمي توګه د 2020 کال پورې د دغه موافقې نه وتلی نه شي. ګوتریس ویل حتی که امریکا خپل د اقلیم هدفونو ته ورسیږي، د اقلیم بدلون به شرطه ډیر سیستماتیک ګواښ دی. 2018 کال د اقلیمي بدلونو سره مخامخ و او ګمان کیږي چې 2013 کال به له دې نه زیات د اقلیم د بدلون د ګواښ سره مخامخ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د کرملین دې اعلان ته په چټکۍ ځواب ورکړی چې روسیه به د برېتانیا او امریکا په شمول یو شمېر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتان وباسي. ماسکو د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی و چې د امریکا 60 ډیپلوماتان وباسي او په سینټ پیټرسبرګ کې د امریکا قونسلګری تړي. د امریکا غږ د بهرنیو چارو د وزارت د خبریالې سینډي سیند د رپورټ اورېدو ته ساسې پام راړو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاقه هیدر نوورت خبریالانو ته وویل دغه اقدام توجیه کېدای نه شي او د ځواب ویلو حق محفوظ ساتي. روسیه په برتانیا کې پخوانی ډبل ایجنټ په زهرجن ګاز مسموم کړی و چې د دې په ځواب کې امریکا، برتانیا او 15 نورو هیوادونو په ګډه د روسیې ډیپلوماتان وویستل. د بهرنیو چارو د وزارت نطاقه هیدر نوورت خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Russia should not be acting like a victim. The only victims in this situation are the two victims in the hospital in the UK right now.
Russia باید د وی قربان شوی په شان عمل ونکړي. په دې حالت کې یوازې هغه دوه تنه قربانیان دي چې همدا اوس د برتانیا په روغتون کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د ډیپلوماتانو د ستلو اعلان وکړ او ویل دوی به د نورو هیوادونو ډیپلوماتان هم وباسي. سرګی لاروف خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
میرې بودوت زیرکالنمی نو نه تولکا
د میجر ویل بی ریسیپریکل بٹ نات اونلی As we speak, U.S. Ambassador Mr. Huntsman is visiting our ministry, where my deputy Sergei Rybkov is informing him of the
concept. دا اقدام به متقابل وي مګر نه یوازې لکه څنګه چې مونږ خبرې کوو د امریکا سفیر ښاغلی هرسمن از مونږ وزارت ته راغلی دی. زما مرستیال سرګی ریابکوف ورته د هغو اقداماتو د محتوا په باره کې معلومات ورکوي چې د امریکا پورې ارتباط لري. په روسیه کې د امریکا سفیر جون هرسمن د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل روسیې تیر کال په ډله ییزه توګه څه باندې 200 امریکایي ډیپلوماتان وویستل چې دا عادي روسانو او دوه اړخیزو روابطو ته تاوان رسوي. جون هرسمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It really has impacted our ability to provide consular support in areas where I think we need it most because it's the people to people interaction and relationships that I would consider to be the
دا واقعا زمونږ په قابلیت تاثیر کوي. په هغه سیمو کې چې د قونسلګرۍ له لارې خدمت کوو زه فکر کوم ډیر ضرور دی، ځکه دا د خلکو ترمنځ ارتباط دی او دا داسې اړیکې دي چې زه فکر کوم د اوږدې مودې سرمایه گذاری ده.
درنو محترم اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د هم نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه واوریدله. په څو شیبو کې د دری خبرونه پیل کیږي. ورځ مو نیکمرغه.